مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی به تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشوند. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه‌های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه‌های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارند، چه انگیزه‌هایی باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهایی برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سالهای سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط با افرادگرایی و مبارزه با حراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هاستند؟
ببینید، گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت طهرالشام قرار داره. هیئت طهرالشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته می شد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد، گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت طهرالشام. گروه جهادی هست، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که درباره اون چی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه رو هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپیده دم آزادی نام گرفته، از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش های از شهر حلب و بخش های از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده، توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو از کنترل گروه های کرد در بیارن. عمده اون چی در صورت اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برق‌آسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسان در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برق‌آسا انجام دادن این عملیات و تصرف پیشتر بکنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلایی، هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه‌ای بزرگتر از اون چی که ما شاهد هستیم وجود داشته باشه، برنامه‌ای برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه، در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان هواشهر سوریه گفته، برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه‌ای که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر این که خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مسلح کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدن در سوریه. هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب الله که از عمدتاً از این گروها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه‌های شبه نظامی عراقی چی در سوریه در عراق این گروه‌ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونست قبل حمایت کنه از این گروه‌های نیابتیش در سوریه در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که به مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمدترین گروه‌های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هاستن؟ خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارن. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک هست، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله، واقعا چند روزی اخیر پس از اشغال هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبان تاجیکی و زبان ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودند که در روسیه، البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونا اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودند که در روسیه کار میکردند، جوانان مهاجر، و اونا از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلیب شدند. بیشتر اینها آنهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلیب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودند فرار کردند، آمدند به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتند، برخیش با قبول کردند که در حیات این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویوم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته ضد مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیانی که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اما چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناس هایی که ما صحبت داشتیم گفتند چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجوی یک زندگی بهتر هستند و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این میتن که بر عوض جهاد اینا می روند اون سوریه، ترکیه، و از اونجا وارد سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردی، واقعا دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها به زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن و به همین ترتیب ما نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده به سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه که واقعا جالب توجه است که برخی از پرچم‌ها و بیرق‌هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق‌های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به همراه داشته. اما ما تا حال نمیدانیم که چه ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها، هرچند حتی جنرال‌های آمریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را در بر بگیره به یک شکل. به هر حال خب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم، در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن از راه عراق، اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
به این دمانه که کدوم گروه در این جنگ جاری دخیلن هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، به خاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است، ولی گروه هایی که به طور عمده شرکت داشتن، گروه های حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که میدونیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام شدن، بسیار از اون هم وضعیتشون اصلا دستور حضور داشتن از سالهای گذشته. کتاب حزب الله هست، گروه عراقی که تحت نظر نیروهای سپاه پاسداران کار میکنه و نزدیک این گروه به سپاه پاسداران هست، گردان های انوجبا هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینها عمده گروه های هستند که شرکت کردن یا
هشت و شبی چی دارن.
به این هشت و شبی گروه نیست، هشت و شبی اعتراف گروه هست، اعتراف این گروه هاست و همه این گروه ها تا الان نپذیرفتن شرکت کنن. یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم حتی سرای سلام که تحت نظر مقتدرصدر فعالیت میکنن که بخشی از هشت و شبی هستن، بهشون دستور داده شده که در درگیری های جاری در سوریه فعلا شرکت نکنن. از میان گروه های اعتراف هشت و شبی، اونهایی که حرکت کردن به سمت سوریه و حضور دارن کتاب حزب الله و انوجبا هستن، که اصلا انوجبا در استان دیرزور پایگاه داره، نیرو داره، پایگاهی که چندین بار توسط نیروهای آمریکایی به همراه پایگاه های کتاب حزب الله بمباران شده طی سالها و ماهای گذشته. اینها به طور مشخص حضور دارن، بخشی از اونها در حومه استان حلب پایگاه داشتن، اما با گسترش مناطق تحت تصرف شورشیان مسلح فرار کردن به سمت بادی عقب نشینی کردن. همینا الان در بعضی مناطق درگیر هستن با شورشیان مسلح، اما گروه های عمده، گروه های جدید اونها آیا اضافه شده؟ خب خبرها زد و نقیز است، شرطی که الان ما در شاهدش هستیم مثل شرط جنگ داخلی نیست. بعضی صحبت از سره بزرگتر میکنن، فشارهای وجود داره حتی برای عراق برای جلوگیری از ورود این گروه ها، که عراق بگه که ما نمیخوایم درگیر این جنگ بشیم. حتی رهبر هیئت طهرالشام ابو محمد جولانی به عراق پیام داد که ما کاری با شما نداریم و خودتون رو از این تشکیل در الان در وجود داره دور برانید. همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه، اگرچه این گروه ها حتی به طور مشخص کتاب حزب الله در بیانیه که صادر کرده از راتلا خواسته که نیرو بفرسته به سوریه برای حمایت از نظام حاکم بر سوریه. اینها
تشکر از این هستن. خب از فاطمیون یادآوری شد، یک گروه دیگه که او هم به یک شکل از اشکال توسط ایران سازماندهی شده، زینبیون هست که بیشتر شیعیان پاکستانی را در بر میگیره. در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که این جنگجویان حضور یعنی پررنگ داشتن در جنگ سوریه، حال چه اطلاعات در دست است؟
باقی مونده اونها هنوز هستن، ولی خب بسیار تضعیف شدن، مثلا نسبت به فاطمیون از اول شمارشون کمتر بود، اما بعد از که پاکستان اونها رو گروه توریستی اعلام کرد حتی شمارشون از چیزی که در سال پیش بود کمتر شد، بخاطر اینکه توریست اعلام شدن این گروه باعث میشه در پاکستان مشکلات جدی داشته باشن، حضورشون نسبت به دیگر گروه های نزدیک به نظام اسد و نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار کمتر و کمرنگتر شده، جز اونهایی که یا در ایران همچنان ساکن هستن یا قصد دارن به پاکستان برگردن.
مهم است این موضوع که بیشتر هم صحبت میکنیم. خب بیشتر از جنگجویان آسیای مرکزی با حضورشان در جنگ سوریه یادآوری کردی خودت. خب به این جنگجویان، مخصوصا به جنگجویان تاجیکستانی، چه نقشای داده شده؟ این را میدونیم که آیا مثلا صرفا نیروهای رزمی هستند یا ای که نقشای عمدتر دیگه هم برشان داده شده در این جنگ؟
در این نوارهایی که تاکنون به دست ما رسید و برخیش هم طریق راستازمایی تصدیق شد که واقعا اونها در سوریه نوار برداری شدند، دیده می شود که جنگجویان تاجیک در گروه های 10 نفری و 15 نفری با در همین نزاع حضور دارند و اونا مثلا فرمانده یا نفرهایی که هستند اکثرشون چهره هاشون پوشیده است اما با زبانی تاجیکی صحبت میکنند. تا اونجایی که ما فهمیدیم در این هیئت تحریر از شام گروهی به اصطلاح بتالیون یا یک گردان ها میگیم تاجیکی هست و ازبکی است که اینا به خاطری چون نه همه اون تاجیکانی که اونجا رفتن زبانی عربی را میدونن یا ازبکایی که رفتن زبانی عربی را میدونن، به خاطری که هماهنگیشون شود شاید اینها در علاهیدگی یعنی گروهی تاجیکی، گروهی ازبکی، گروهی قفقازی اینا در علاهیدگی عملیات میگذرانند، یعنی با گروه ها جدا شدند. اما اینکه اینها کدام نقش بارزی داشته باشند در این رهبری هیئت تحریر از شام کدام جایگاهی داشته باشند فعلا چیزی دسترس ما نشده است و فقط ما میبینیم که اونا در سطح همون جنگجویان عادی حضور دارند در منطقه.
خب میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، مخصوصا ما در گذشته در مورد نقش اصطلاحی که مروج است در تاجیکستان امامان اینترنتی و جلب و جذب جوانا و اینها میشه که بیشتر بحث بکنیم. خب ایلیا، ایران چطور تانسته که گروه های شبه نظامی شیعه مخصوصا فاطمیون را بسیج بکنه؟ آیا این بسیج بیشتر بر اساس انگیزه های مذهبی بوده، اقتصادی، چیز دیگه؟
همش با هم مسائل ایدئولوژیک فرقه‌ای هست. مثلا شیعیان رو تونسته بسیار از اونها رو بسیج بکنه، در کشورهای مختلف به انواع مختلف بسیج کنه. شبه نظامیان شیعه افغانستان جدا از این نیستن، بعضیشون به لحاظ مالی پیوسته به گروه ها، بعضی هاشون نیاز به اقامت خانوادهشون در ایران. من چند تحقیق خوندم در مورد بعضی از این اعضای گروه فاطمیون که به خاطر اینکه بتونن در ایران اقامت داشته باشن، یعنی خانوادهشون بتونن زندگی بهتر از افغانستان در شرایط کنونی داشته باشن، افغانستان زیر سلطه طالبان، به این گروه ها پیوستن تا بتونن اقامت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون در ایران. همین انگیزه ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه از این افراد برای بسیجشون در یک تشکیلات شبه نظامی و استفاده ازشون در جنگ های نیابتی که در مناطق مختلف خاورمیانه داره پیش میبره.
و تحلیلگران و ناظران در این مورد چی میگن؟ ایلیا شاید این هم جالب باشه برای مخاطبان ما که حضور جنگجویان وابسته به تیپ فاطمیون یا لوای فاطمیون چی تأثیر داشتن واقعا در میدان جنگ؟
این در سالهای گذشته تأثیرشون بسیار زیاد بوده. خب ائتلافی شکل گرفت برای نجات نظام حاکم بر سوریه، بسیار از منطقه سوریه رو دولت سوریه از دست داد در جنگ داخلی که سال 2011 شروع شد بعد از چند ماه اعتراضاتی که به طور خونین سرکوب شد. مخالفان مسلح تونستن به نزدیکای دمشق برسن، اما حضور نیروهای از سپاه پاسداران که زیر نظرشون تعداد زیادی از گروه های نیابتی فعالیت میکنن، گروه های لبنانی، عراقی و افغان، از افغانستان، شهران افغانستانی، باعث شدن که اینها بتونن با پشتیبانی هوایی روسیه منطقه رو باز پس بگیرن از شورشان و مخالفان مسلح و اونها رو محدود کنن. در سال 2018 تنها به شهر ادلب و چند روستای اطرافش. این حضور با تا اینجای کار باعث حفظ نظام بشار اسد در سوریه شده. این حضور که البته مشخص تا چه زمانی ادامه پیدا کنه با توجه به بسیاری از متغیرهایی که شاهدش بودیم، به ویژه از یک سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل و اتفاقاتی که بعدش افتاد در جنگ لبنان، چهره منطقه در حال تغییر هست. این گروه ها اگر ببینن این حضور میتونه به ضررشون باشه، در نهایت حضورشون رو ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه هر همه اینها به دنبال منافعی هستن که ادامه حضورشون تنها بسته به تحقق این منافع داره.
تا چند لحظه دیگه الیا از خودت بیشتر در مورد نقش و نفوذ زینفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیشتر میشنویم و میبینیم که بیشتر خودت از ترکیه و روسیه و از ایران هم یادآوری شد، مثلا امریکا هم به نحوه نقش داره در تحولات در سوریه. اما پیشتر گفتیم که خب امامان اینترنتی و اینها، یعنی از چه شبکه ها و کانال های برای جلب و جذب جنگجویان و جوانان در واقع استفاده میشه در تاجیکستان، در آسیای مرکزی؟ این امامان اینترنتی چی نقش دارن در تحریک جوانان و این که نقش دارن بر ذهنیت های اونها؟
بله، این از زمانی که این شبکه های اجتماعی رشد کرد، جوانان آسیای مرکزی بیشتر با اون روحانیانی که در قفقاز و در عربستان و در سوریه و دیگر منطقه ها بودن دسترسی پیدا کردند و معویزه های اونا را می شنیدند و این نقشی مهم دارد. اصلش از اون صحبتی که مثلا دیروز این جوان تاجیکی که در سوریه حضور دارد می جنگد، خودش نقل کرد که اون اونا چی تحریک داد که به این برود. اون گفت که من هنوز سالی 2017 یا 16 به سوریه رفته بودم، گفت که نوارهای از حادثه در میانمار اونا دیدم و گفتن که اونجا مسلمان ها کشته می شوند و این باید ما جهاد کنیم. چون من نتونستم به میانمار برم، دعوت زیاد بود، اما توانستم که به ایدلی بیام، چون اینجا هم شبه همون میانمار است که این روس ها و ایرانی های با قولی اونا گویا رافیزی زیدی سونی ها و اینا گویا که مسلمانانی اصیل مبارزه میبرند و اینجا آمدم. و از صحبت این جوان معلوم بود که اون خیلی زیاد زیری همین معویزه های روحانیانی اینترنتی که امروز خیلی دسترس است و شبکه‌ای که بیشتر در این نوارها را اینا دسترس میکنند فعلا تلگرام است. کانال های زیاد از تلگرام که اونا آشکارو دعوت میکنن، حتی همین گروه های تاجیکی که در سوریه هستن اینا صحیفه خودشون دارن، در اونجا از هر عملی که میکنن نوار نشر میکنن و همزمان دعوت میکنن. اما فعلا رفتن تاجیکان به سوریه آسان نیست، چون اون زمانی که میرفتن ترکیه نظامی بدون روادید با تاجیکستان داشت. در همون مرحله یعنی ماهی آوریلی سال امسال ترکیه روادید جاری کرد با تاجیکستان، یعنی یک نفر بدون روادید نمیتونه دیگر تا ترکیه برسه. از این نگاه کارشناسان به این نظرن که فعلا رفتن جوانای تاجیک بر اونجا خیلی شانسشون کم است، چون اون زمانی که در سال 2014 که داعش آمد قسمت های عراق و سوریه را اشغال کرد، در اون زمان با دسته دسته می رفتن تاجیکان و ازبیکان و اینو. فعلا این امکانیت نیست. ما فکر میکنیم که اون مقداری که هست، مقداری تاجیکا را وزارت کارهای داخلی در صحبت با ما گفتند که حدود 400 نفر اونا نامشان را می دانند که در ادلیب قرار دارند. شاید زیاد باشد، اما اینا حدود 400 نفر اتباع تاجیکستانی را معلوم کردن که اونجا هستند و البته اکثر اینا طریق همون شبکه های اجتماعی و اینترنت تشویق و ترغیب و جذب شدگی هستند.
تشکر از این. خب الیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش اگر کوتاه با ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشه.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمدهی داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه که نظام سوسیالیستی از فنازیک به روسیه، قبلا هم در سالهای دهه‌های پیش تسکل شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه، و مسئله سیاست‌های منطقه از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم‌های شدید اعمال کرده بلش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته ائتلاف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراض ها در سوریه حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین، نسبت به اخوان المسلمین خب به لحاظ ایدئولوژیکی اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه، سوریه این تمایل داشت اون چیزی که در سوریه بعد از اسد بیاد نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه اون دولت که الان در سوریه هست. الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن، کردهایی که بارها در تاریخ در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک است به نظام سوریه، سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه، برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه های دریایی سوریه روس بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستن که در سوریه دارن نقش ایفا میکنن، اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه‌ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور و این نفوذ برای گروه‌های نیابتی یا گروه‌های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه‌های نیابتی رفت و آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان به نزدیکی مرزهای اسرائیل طی سال‌های گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
Oh, د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره هم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شننن سره مو د ازادۍ د ومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د انجنونو پر زده کړو عامو تام بندیز، طالبانو د طبي نیمه لوړو زده کړو ادارو له دروازو انجونې وشړلې، اوازې دي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي.
هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
روسه په تور لیست کې دی او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دی، ولې هیڅ عملي نام نه رسېږي نه کیږي.
د ناکامورا پنځم تلین ورته د عدالت غوښتنه شنون کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه پلټلې افشا کړې او قاتلان یې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالۍ کړي.
په کور کې دوه انځورونه ټینګ کړي دي چې یو د باچا خان دی، یو د ناکامورا دی، او زه د دوی بل بدیل نشم موندلای چې هغلته په کور کې دریم چوکاټ په غې باندې ډک کړم.
او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیون او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لوړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود دی.
اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
او په برلین کې د افغان جلاوطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د با مسؤلیته خبریالۍ لپاره د اخلاقی کوډونو په عملی کولو ټینګار کړی دی.
ځان څنګه موږ اطلاع رسانی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان د
بیا هم ستوري مشه. داسې ښکاري چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله خونزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو اګه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده، او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د ترولو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بالاخره ولدننه څخه دغه استبداد په وړاندې راپاتېږي تابان چې بهرني عوامل هم مهم دي نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې ده چې دغه سي به قانون وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بل اخر به بدلون او تغییر راځي خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړای نه وي ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري
د سچینې په وینا وروسته لاغې چې لکندهارا پر اغلی پریکړه کورنی بهرنی او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو خبرګونونه زیات شول کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پریکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پریکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لار خلاص شي دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوې بندیز پریکړه لپاره ولی بلکې له مولوي کبیر خالد حنفی او مولوي حکیم حقانی پرته د ملایبه تر ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي د منلو وړ نه دی باید ښځو ته نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي بشپړه ازادي ورکړل شي زده کړو ته پرېښودل شي خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلی دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي هغه که په زور وي که په رضا وي
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه ده د دې اغیز په خپل دا په خلکو باندې هم ده چې دغه سي فرمانونو په نتیجه کې دغه هواد انحصار کړی ده د بیان د ازادۍ نه ونسه بیا د تعلیم او تربیه پورې زما په نظر باندې د دې انجام په خپل موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی خو تر ټولو زیات تاثیرات به چوو کې هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه لزده کړو لري کیږي او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري د خصوصا د تعلیم او تربیه په برخه کې یا د صحی خدماتو په برخه کې کومګ دغه وضعیت همدغه سی ورتکینو او لاسترزنی ورتکینو نو موږ به سبا ته په خپل کلی کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړنی هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندي غږ پورته کړی دی دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی دغه راځي په دغه سي پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده پخوانیو سیاستوالو حامد کرزی رحمت الله نبیل حنیف اتمر او معصوم ستانگزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغه سي پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بد ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیت نه شئ خلاصېدی
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي تاسو ګورئ چې دوی کولای شي ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي لکه سیاسي فشار لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارډ یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېر زیاتې پیسې دي متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو
او دا خلاف دی دین دی دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی دا خلاف اتا دی انسانیت زبولم او دا افغانستان تورتب تا دی دا افغانستان جهالت تا دی او به هیچ کتاب که دا سنه دی راغلی دا کارون از فکر کما یا قصدن که گی یا عمدن که گی یا وجه دی ناپوهی او جهالت او زا امیدوار این چو پا افغانستان که بدلون جاشی او دا بس فرمانون و مخوانی ولشی او اغا کسان چه متحد دی افغانستان تا خبل غک پورتا کی پا زنگلی تو نړیواله ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې باید فشار راوړي او حاکم ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه د دا ډول پریکړو ځان نه جبرانېدونکي بلل او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو مولوی عبدالصبور عباسي مفتي عبدالولي همداراز دینی دایانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم اسلامي امارات نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکي. لیکن چې حقیقت دا دی امر ثانی ته کولی شي وفتي ته ووایې یو میاشته ووایې دو میاشته ووایې شپږ میاشته ووایې دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا دعوه کوي دا فرض العین دی او فرض الکفایه دی چې په هر چوکاټ کې واچي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیت سونا کمرا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوې وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوې وای. پخوانیو واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ او تمن چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوندې انسانان په پیړۍ کې یو راځي. په تېره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و خو زموږ د وجود برخه شوی و زموږ د ټولنې برخه شوی و زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري خپلوان هم ونه لري او ډېر کم امکانات هم ولري د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلودی.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آریان خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. ارین خان دغه مراسم ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایی هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. ارین خان ازادي راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنې تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغړه بیا په جرمنی کې له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعال افغاني رسنیو او خبريالانو سمپوزیم را بلل او چې څنګه کولای شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوال ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. د سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فائق انلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسولیت دی چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوال ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیوال ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبريالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوی او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده. دوی ټینګار وکړ چې په اوسنۍ شرایطو کې چې افکار پاشلې دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته به وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبلیغ کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی وو او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې د افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د ابتدایي درافت به جنوری کې تنظیمي کې غوښنه وسبه د ټول اگزال سره سره جلسات تنظیمي کې او یو کوډ اف ټیکست ټول فر د منډ ور دا به رامسته کیږي
د داسې غوندو غیرول او نیول په پایته وادونو کې په نور غربي وادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي په ځنګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهارو ملکونو کې دوی فعاله دي او خپل ژورنالستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې هنوز هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه یې دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعاله دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په توګه خبرې دي چې هنوز هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمېر فعاله دي اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر، په حیث د یو انسان، د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي، هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي، متاسفانه البته په دې معنی چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی، اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی شي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري. او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. دا د اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په بلک لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده سوی نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دې خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. د په داسې حال کې چې د تیری نومبر میاشتې په 28مه چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو انجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او وسم د کورمه پړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نختی وشو او لکه تلګه لس نور کسان پکې وشل شي. خو دا ور پکې د جګړې د خلکو قبایل ترمنځ د سولې هڅې هم ګړندې شي. پښتانه ملت پال دا وکړي چې د کورمه د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لوی جرګې یو اړخ بل سولې ز قافله استولې و چې د پاکستان حکومت یې مخنیوي کړ او دوی ټینګار کوي چې پاکستانی ریاست د پړشینار سیمه له خلکو خالی کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سره نه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوی او د سیسو باندې پوښوي دي. خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوی چې یو تربلې د وینو تګی کړی دی. دا چې کورما کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حد رسیدلی او دغه راس څنګه ورونه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناشتي له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه خدای دې وکړي چې اوس د کور مې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وا او سرچینه له کومه ځای ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور مې پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمونږ د وطن وی نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر د هرې غمیزې شاته د پاکستان ریاست وی. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وی. د کورمه دا اوسنۍ پیخه چې کومه ده د دینه مخکیم پیخه شوې دي. خو دا اوسنۍ پیخه خو چې کلا پی ټی ایم کارمی جرګه وکړه کارمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي نو بیا درامې شروع شوې د تراګری په بنو کې مشوله په ډرس مل خان کې مشوله په وزیرستان کې مشوله دا د دوی د تراګر نور هیڅ نه دی. دا دوی د لاس لوړ دي چې کله مرته وي نو دا سنه سوکي. نو کورمه والا د چکما دا د شیاګانو یو کافلا وا چې دا د سکیورټی په نگرانی کې بتلا او دوی ته ویل شي دوی ورته چې مونږ د چړشمې په ورځ دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې او د زیارت په ورځ اندازو کې چې کافلا ته مخکم سکیورټی والا دی فوجان دی رستو دی او بیا په لاره کې حمله پیو شي تقریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي په گاډو گاډو کې وشتل شي د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی خو نه د سکیورټی کسان یو کس زخمی کیږي نه دوی یو ډس کوي نه هغه سړی اولی نه هغه سړی ویني نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډراما و؟ بیا چې دا لاړل دا د پړه چې دا خپل کړی ته د شیګانو کړی ته لاړل نو د هغه سره نږدې چې کم د سونیانو کړی دا بیګند نو هغه په بدل کې واپس کله را پاسي نو د دغه شیګانو د کلیو د بیګن په منځ کې درې چک پوسټونه دي درې وړه خالی دي. نو چې درې وړه خالی دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا بیا غنه بد هغه ور پرې دا چې هغه راشي په دې قرباني ګډوري شي چې بیا وختنه وکړي چې فور د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنوي. آیا د کورمی او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي. داسه اوس د شیا جلوس چې کم دی زما په پانه باندې شریک شوم دی هغه مې چې د شتګردي اس کې پی چور دی اعلان کې مخکې بدوی داسه نه و نو دا احساس یات دی. خو الته هغه مزه دومره غټه وشي او ورته پېښه د سکی چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانا او د شپک میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی نو هغه هم داسه پاتې شي نو خپل هم دیلې ونی شي نو بیا یعنی ا دانه مونږ شوی دا کچرته دې ته وکړی چې یار دا خو د خلکو چې مان نه دکړي نو وای چې رښتیا او رسی اسی ترغه پورې دروغو کلی لټکړي نو په کور مګه دالو بکی
نو کراته وای چې دا موضوع وس حل لري ساس لرزر
ګوره چې په دې جهان کې داسې مسله نشته چې حل نه حل خو راوتیش هل کله راوځي چې کله په دې کې د پردی مداخله بند شي چې د بل چا لاس وانه بند شي په کورم کې خو امریکا لاس نه وایي په کورم کې خو هندستان په نشته کنه په کورم کې خو اسرائیل هم نه درغلي په کورم کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودي دی یعنی د هغه اثر دی فرقی او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي یا د دې د وجنه چې ما سکونو بسي چې خلک وي چې شیاو شیامو وي چې نه نه فوج نه اوسي سنی مو وي چې نه نه فوج نه اوسي نو دا د غیر پر فکاري
دا له توګه فکر کوي کورم کې خلک دې ته حاضر شي دي چې په یو وخت سره وي چې پوز دې له کورم نه اوسي
زما خیال ده چې په کار ده چې رسېدلې وي خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اورېدلې ده اوس پوره تحقیق مې نه ده کړې چې په هغه کې یو فریق ویلي چې نه دی اوسي نو کدا سي ویلي شي وي چې کدا سي ویلي شي وي نو فوج خو مقصد خپل پوره شو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دان چې وخت مو